السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ دا د ازادي راډیو وروستی نیم ساعته پښتو خبری خپرونه ده چې پکې وړاندې اورئ د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د کور شاوخوا ته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د سیمې تلاشي روانه ده د وروستیو جزئیاتو له مخې د شیرپور په سیمه کې چې د جنرال دوستم کور پکې دی په فضا کې اوس وخت هلیکوپټرې هم ګرځي په دې اړه درته جزئیات په پروګرام کې وړاندې کوو نور مهم مطالب هم لرو د ولسمشر او امریکایي سناتورانو ترمنځ د ناستې په اړه هم کوشش کوو چې تاسو ته جزئیات راپیدا کړو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
په لسکونو امنیتي ځواکونه د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا ځای پر ځای شوي افغان ولسمشر له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره وکتل او په خیبر پښتونخوا کې ځان وژونکو برید کوونکو اته تنه ووژل د خبرونو تفصیل په لسکونو امنیتي ځواکونه نن په کابل کې له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا ځای پر ځای شوي دي دغو ځواکونو د جنرال دوستم کور ته غځېدلې ټولې لارې تړلې دي د کابل د ګارنیزیون قمندان ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل
موږ په دوامداره توګه د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوو یو شمېر سیمې چې په اړه یې راپورونه موجود دي په نوبت سره تر تفتیش او ارزونې لاندې ونیسو په همدې اساس د شیرپور دغه سیمه تر تصفیې او تلاشي لاندې ده
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په دې تورن دی چې د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی یې وهلی ټکولی او هغه په جنسي لحاظ ځورولی دی وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل هوکړه لیک نن د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې پارک لاسلیک شو په دغه غونډه کې د جمهور رئیس سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی وویل چې ټاپي پروژه د ګازو د انتقال ترڅنګ د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز هم بلل کېږي
په رښتیا سره نن ډېر خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزې پروژې د بشپړتیا یو لوی ګام اخلو په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل موافقې ته به هم لاسلیک کوو
د ټاپي پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري 115 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي د افغانستان ولسمشر نن ماسپښین پارک کې له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره وکتل له ارک څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو لوریو په ځانګړي ډول په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي په دغه کتنه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو هم برخه لرله د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته په حراري کې نن په یو ورځنۍ لوبه کې په دریو منډو ماتې ورکړه لومړی بیټنګ د زیمبابوې لوبغاړو وکړ چې په 129 منډو یې ټول لوبغاړي وسوځېدل افغان ټیم دغه هدف ته تر رسیدو مخکې په 29 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل طالبانو د خیبر پښتونخوا د 400 په تنګي سیمه کې نن پر محکمه برید وکړ په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وشل شوې دي شاوخوا لسنه نور ټپیان شوې دي تنګي پېښور ته نږدې سیمه ده د طالبانو جماعت الاحرار ډلې په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلای دی په 400 کې د پولیسو افسر سویل خان نن خبريالانو ته ورسره تر دې چې نننې حمله پای ته ورسېده وویل دا مهمه سیمه ده په ټولې ولسوالۍ او ټولې ایالت کې سخت امنیتي تدابیر مونیولې دي نن موږ په ټولو حساسو سیمو کې په ځانګړي توګه په محکمو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي موږ لارې تړلې او په شاوخوا سیمو کې مو د پلټنې عملیات پیل کړي چارواکي وایي چې درې برید کوونکو په ځان وژونکو واسکټ چې دان وژونکو واسکټونه په تن وهڅه کوله چې محکمې ته نه نوځي خو پولیسو دوه تنه وبښل او دریم یوې خپل چاودیدونکو مواد د محکمې لور سره وچول په پاکستان کې په ځبان دی ویونه کې په ورته بریدونکو کې تر سلو ډیر کسان وژل شوی دي د ایران مذهبي مشر د اسرائیل موجودیت جعلی وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي په تهران کې د فلسطیني غورځنګ د شپږم نړیوال کانفرنس په ترڅ کې نن آیت الله علی خامنهای وویل
موجودیت حقیقی
حقیقي موجودیت نادیره حساب شي او جعلی موجودیت د هغه پر ځای کښینی لیکن دا هم د تاریخ یو ناپاک مخ دی چې لکه نور ناپاک مخونه به د خدای پاک په غوښتنه او مرسته وتړل شي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې دی د سیونیست رژیم د له منځه وړلو نقشې ویني او د اسرائیل د اصلي متحدانو په ځانګړې توګه د امریکا د کمزوري شاهد دی. د تاجکستان د هوایي چلند سامان رئیس د دوشنبه او تاشکند ترمنځ د الوتنو د لغوه کېدو له امله له دندې ګوښه شوی دی. سامان ایر نن وویل چې علی شیر رستموف او د هغه څو تنه نور همکاران وروسته تر دې برطرفه شول چې دوی نه وتوانېدلی چې په معین وخت د تاشکند هوایي ډګر ته هغه اسناد وسپاري چې له مخې د دوشنبه او تاشکند ترمنځ مستقیم پروازونه پیلېدل. له 1992 کال را په دې خو د تاجکستان او ازبکستان د پلازمینو ترمنځ مستقیمې الوتنې نه وې. سامان ایر ویلی دی چې ډېر ژر به تاشکند ته الوتنې پیل کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې کتلی شئ. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په دغه نیم ساعته پروګرام کې اوري چې د جنرال دوستم د کور شاوخوا ته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د ورستیو جزئیاتو له مخې په شیرپور باندې هلیکوپټر هم ګرځي. په دې اړه د کابل د ګارنیزون قومندان مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې دا د دوی یو امنیتي برنامه ده.
ساعت شیرپور یې قسمته برې فعلاً مطلوبه مورد تشکیل ته لاشي قرار ده.
په بل راپور کې هم اوري چې افغان ولسمشر نن په ارګمانی کې له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره ولیدل او په بیلابیلو له هغې ډلې سیاسي، اقتصادي، پانګونې او د پوهنې په برخو کې ورسره خبرې وکړې. دا هم اوري چې نن په ارګمانی کې له یو جرمني کمپنۍ سره افغان حکومت د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل تړون لاسلیک کړ.
پرختیا سره نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملی او سیمیزي پروژې د پرفلتیا یو لوی ګام اخلو. د ټاپي پروژې د کار د پایل موافقې تفاهم لاسلیک کوو.
ډیر مننه کوم چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا ته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د په شیرپور کې اوسیږي، کومه سیمه چې اوس د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوې ده. ویل کېږي چې د هغه په کور باندې پوځي هلیکوپټر هم ګرځېدا. چې نورې څه خبرې دي او څه تازه جزئیات په دې مسأله کې دي، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړی او همدار اوس سره د کابل په سټوډیو کې د شفق سره مهرباني وکړي څه ورستي جزئیات مو را پیدا کړل په دې موضوع باندې.
بلې، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن له سهار راهیسې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا ته د کابل ښار په شیرپور سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. یو معتبره دولتي منبع وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې چې د احمد خان اشچی د ادعا په اړه دوسیه نوي څېړل شوي، حق نه لري چې د خپل کار دفتر ته ولاړ شي. البته دا په داسې حال کې ده چې جنرال دوستم دوه ورځې مخکې ل درې میاشتنو وروسته خپل کاري دفتر ته ولاړ. دی دولتي منبع سرګند کړ چې په همدې هدف نن د کابل ګارنیزون پورې مربوط ځواکونه د هغه د کور شاوخوا ته ځای پر ځای شوي. په عین حال کې د کابل ښار په مرکزی برخه باندې په تیر د جنرال دوستم د کور پر سر څو دقیقې وړاندې هلیکاپټر هم ګرځېدی او دغه دولتي منبع چې وینې غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه به کابل ګارنیزون لږ وروسته یو اعلامیه هم خبره کړي. د همدې منبع په خبره امنیتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې د جنرال دوستم نه تنه ساتون کې چې د لوی سرنوالۍ لخوا امنیتي ځواکونو ته د حاضرولو حکم شوی د تحقیقاتو لپاره سرنوالۍ ته حاضر کړي. خو ځینې داسې نتایج شوي راپورونه هم شته چې ګوندې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د خپلو ساتونکو د نیولو پر وړاندې مقاومت کوي. د کابل ګارنیزون قومندان جنرال ګلنبی احمدزی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته امنیتي پروګرام د خدای ونوي وویل چې د جنرال دوستم د کور شاوخوا ته څه امنیتي پروګرام دی. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی هم ازادي راډیو ته نن وویل چې ښاغلی دوستم تر هغې حق نه لري چې خپل کاري دفتر ته ولاړ شي تر څو د ده لخوا لګېدلي تورونه د لویې سرندوالۍ لخوا سم نوي څېړل شوي. ده وویل چې د ښاغلي دوستم کور نن په همدې هدف محاصره شوی. ځینو حکومتي منابعو تر دې وړاندې ویلي چې د جنرال دوستم لخوا د ده د کور شاوخوا ته د ګڼ شمېر وسلوالو کسانو د ځای پر ځای کېدو له امله هم امنیتي ځواکونه په تېره د کابل امنیتي مسؤلین دوی اندېښنه لري او کېدای سي د کابل د امنیتي مسؤلینو او ځواکونو یوه هڅه دا وي چې دغه غیر مسؤول وسلوال چې دوی ورته وایي یا د دوستم ته نږدې کسان چې دلته ځای پر ځای شوي دوی سرنوشت هم معلوم شي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمن د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د عبدالرشید دوستم د کور د محاصره کولو خبره نه رد او نه هم تایید کړنن، خو ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه باید امنیتي مسؤلان خبري وکړي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی لخوا سمود وړاندې تورن شو چې د یې وهلی ډبولی او همدارس د یې په جنسي لحاظ زورولی دی، خو جنرال دوستم د لوی سرندولۍ لخوا د سو جلبونو لاستولو سره سره بیا هم سرندولۍ ته حاضر نه شو او د ته نږدې کسانو پر ده لګېدلي تورونه یو مخ رد کړل. بل لور ته د کابل اوسیدونکي په تیره د کابل ښار د مرکزي سیمو کې خلک چې اوسیږي هغوی سخت اندېښمن دي او داسې اندېښنې شته چې مبادا کومه امنیتي پیښه په دغه سیمه کې رامنځته نه شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نسیم شفق چې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور او د هغې سیمې چې دی پکې اوسي د محاصرې په اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. نن سهار افغان امنیتي ځواکونو چې د کابل ګارنیزون په راس کې د شیرپور سیمه کلا بند کړې او د دغه ګارنیزون قومندان ویلي چې دا یو امنیتي پروګرام، خو وروستي جزئیات دا دي چې د هغه د ساتونکو د نیولو لپاره هڅې کیږي او دولتي سرچینو دا خبره هم تایید کړې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدم نوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته په ارګ ماڼۍ کې له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره کتلي دي. په ځینو مهمو امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخو له دغو امریکایي سناتورانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند ښاغلی داوود مینهپال له موږ سره د ټلیفون په ژوندۍ کرښه ده. مینهپال صاحب، ډېر زیاته مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. په لومړي سر کې که راته ووایي، د افغان ولسمشر او امریکایي سناتورانو د غونډې، د اوسنۍ غونډې مهم هدف څه وو د دوی د اوسنۍ غونډې؟
ډېر مننه سرکزی صاحب. زه به لومړی د ازمانو مې چې ایډیټ کړم چې دوا خان مینهپال یم.
ډېرې بخښنې سره. بله بله، دوا خان
مینهپال د افغانستان ولسمشر اجرایه رئیس او د امریکایي سناتورانو ترمنځ مجلس د افغانستان پر امنیتي اقتصادي د پوهنې په برخه کې، د پانګونې په برخه کې پر دغو موضوعاتو باندې راڅرخېدی. یو موضوع چې تر ټولو مهمه و هغه دا و چې د سناتورانو تر دې مخکې مو افغانستان ته سفرونه کړي وو، ولې د تیرو سفرونو په پرتله دا ځل د افغانستان د ملي وحدت او حکومت لاسته راوړنې شمیره له محسوسې ګڼلی شي، خاصتاً د اصلاحاتو په برخه کې د وزارت دفاع او د کورنیو چارو همدارنګه په عدلي او قضایي برخه کې هغه ریفورمونه چې دلته رامنځته شوي وو د پام وړ دي. اقتصادي برخه کې د افغانستان د حکومت ګمرکاتو د اصلاحاتو په برخه کې هم دوی لاسته راوړنې د افغانستان د حکومت شمېرې له محسوسې وګڼلې. په مجموع کې پر امنیتي وضعیت د افغانستان او د سیمې پر لوی موضوعاتو باندې محسوس.
مینهپال صاحب، مننه. یو څه بل چې د امریکا په سنا جرګې کې او په بالخصوص په سنا جرګې کې او په کانګرس کې په عمومي توګه باندې د افغانستان په اړه باندې دوی ښه نظریات لري، د افغانستان له دایې څخه دوی تل دفاع کړې اکثرو سناتورانو. په اوسنۍ غونډه کې هم دغسې موضوعات یاد شول، د افغانستان ستونزه له ګاونډیو هېوادونو سره یې وڅېړل شوله، په دغې موضوعاتو باندې هم بحث وسو که څنګه؟
یو شی چې تر ټولو مهمه او جوت یې غدا دی شي بلنی کمر په مجموع کې د افغانستان له دریځ څخه یوازې نه امریکا نه بلکې زموږ ټول نړیوال شریکان له هغوی څخه دغه دریځ ملاتړی دي. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کوم دریځ لري دی دریځ ملاتړی دي او په ځانګړې توګه د امریکا په سره کې.
ډیر زیاته مننه کوم. فقط په روسي توګه باندې کړه ته وایي د ولسمشر سره د امریکایي سناتورانو دغه کتنه په داسې حال کې وشوله چې ولسمشر تازه د منشن له غونډې راستون شوی دی. څومره مهمه ده په دغه حالت کې له امریکایي لوړپوړو سناتورانو سره د افغان حکومت خبرې؟
دغه لیدنې کتلې خو معمول دي او دوامداره دي. ولې مهمه ده؟ د هغه څه چې موږ د منشن د مونیخ په کانفرنس کې د هغوی ګډونوالو ته د افغانستان ولسمشر او په مجموع کې د حکومت دریځ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هغه تعریف چې موږ درلودلی دی له دوی څخه یو پراخ ملاتړ رامنځته شوی دی. نو موږ هیله مند یو چې د دغه تصویر پر اساس باندې د افغانستان د دریځ ملاتړ وشي او هغه تروریزم چې موږ تعریف کړی دی هغه تروریزم چې یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته خطر دی د هغه په اړه باندې د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی دوا خان مینهپال د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند. وام اوریدل چې نن افغان ولسمشر له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره په ارګ ماڼۍ کې کتلي دي. په دې اړه د جمهور رئیس مرستیال ویاند خپل وروستي معلومات له موږ سره شریک کړل. د ارګ ماڼۍ په یو بله خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي چې په دغې ناسته کې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس ستر سلاکار احمد نادر نادري په بین المللي چارو کې جمهور رئیس سلاکار فرخنده زهرا ندری او د چارو ادارې عمومي رئیس سلام رحیمی هم حضور درلود.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ صفاوي فم سره شرفین زباندي اوري. د جرمنی یو کمپنی غواړي د افغان حکومت په مرسته د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري سروې د افغانستان په خاوره کې پیل کړي. دغه پروژې د ډیزاین او انجینري د کارونو د پیل هوکړه لیک د سیشن می پورز د افغان غاز مسولینو او جرمنی کمپنی لوري د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د ټاپي پروژې د ډیزاین د پرانیست په مراسمو کې دا پروژه ډیره ګټوره یاد کړه. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورت کې.
افغان چارواکو د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو پیلول په دې پروژې کې د دخیلو هیوادونو د نخلولو لپاره یو مهم ګام وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره هلې ځلې دوام لري. په زیربنای چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دغه پروژې د بشپړېدو په صورت کې به بې ساري اقتصادي پرمختګونه رامنځته شي.
نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزي پروژې د پرپلتیا یو لوی ګام اخلو. د ټاپي پروژې د کار د پایل موافقه تفاهم لاسلیک کوو. دا پروژې نه یوازې د ګاز نه لیکه ده چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نشلوي، بلکې دا د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز ده چې څلور واړه هیوادونه او بلاخره دا هیوادونه له اروپا نه نشلوي.
د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پایل په مراسمو کې د افغان چارواکو سربیره د ترکمنستان، پاکستان او هند سفیرانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې سروې، ډیزاین او انجینري کارونه د جرمني شرکت آی ایل ایف په غاړه لري او افغان دولت ژمن دی چې د امنیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر غزاله حبیب یار وایي د ټاپي په اړه بحثونه پیل شوي او دغه پروژه به په دوو پړاوونو کې بشپړه شي. هغې وویل د پروژې لومړی پړاو چې په یو کال کې به پرشي د پروژې امنیت، د پروژې مطالعاتي برخه، ماین پاکونه او د ځمکې استعمالک پکې شامل دي. د نوموړي په خبره په دوهم پړاو کې چې درې کاله وخت نیسي د پروژې اساسي کارونه به پیل شي. خو اوس د افغان غاز تصدۍ په دې برخه کې د کارګرانو او ماهرینو د روزنې چاري پیل کړي. کړي دي. د ټاپې د ګازو د نلیکې پروژه تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په اشخاباد ښار کې رسمن پرانستل شوه. د ګازو دغه نلیکه چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، 115 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال 33 میلیونه متره مکعب ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکمنستان لخوا د ټاپې پروژې د ګازو د لېږدولو مشر مراد امانوف د دې پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پرانیستې په مراسمو کې د ټاپې پروژې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او ټاپې د ټولنیز ثبات لپاره مهمه پروژه یاده کړه.
په اوس وخت کې ترکمن ګاز یو شمېر کارونه خلاص کړي او د انجینري او ډیزاین اسناد یې بشپړ شوي دي. د افغانستان ملاتړ ډېر مهم دی. د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده، د دې په خاطر چې کومه تخنیکي نیمګړتیا رامنځته نه شي. پروژه باید د موافقتنامې په بڼه بشپړه شي.
هغه د ترکمنستان په نمایندګۍ وویل هیواد د دې پروژې د تطبیق لپاره ژمن دی او د دوی شرکت د مالي مسایلو په اړه خپلې مشورې پیل کړې دي. بل لور ته د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحدیار د دغه پروژې د ډیزاین لپاره د امنیت په تامین ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د هغو سیمو د اوسیدونکو همکاري جلب کړي چې د گازو دا نلیک اور سخت تیریگی. اکرام اللہ اکرام، آزادی رادیو، کابل.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې 15,000 ماشومان وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو څخه ژغورل شوي چې غوښتل یې دغه ماشومان استخدام کړي. په جګړه کې د کوچنیانو د خوندیتوب په اړه په پاریس کې نن یو کانفرانس جوړ شو چې پکې د افغانستان په شمول د نړۍ 105 هیوادونو استازیو ګډون درلود. د پاریس نړیوال کانفرانس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغو لارو چارو لټول دي چې د فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي. ملالی بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د 2008 کال په فبروري میاشت کې په پاریس کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال د پاریس ژمنو په نوم له وسلوالو ډلو څخه د کوچنیانو د ژغورلو په مقصد د نړیوالو اصولو او کړنلارو په اړه موافقه وسوه. د پاریس د ژمنو د لسمې کلیزې لمانځلو په مناسبت د یادې غونډې مشرانو د سه شنبې په ورځ چې نن دی یو ځل بیا وغوښتل چې کوچنیان باید په جګړو کې ښکیل نه کړای سي. د پاریس په کانفرنس کې د افغانستان په ګډون 115 هیوادونه برخه اخلي. د یونیسف عمومي رئیس انټونی لیک وایي لس کال وړاندې نړیوالو د ماشومانو لپاره ژمنه وکړه او د هغو ژمنو په عملي کولو سره له 15,000 کوچنیانو سره مرسته سوې ده چې د یو نوي او ښه ژوند د بیا پیلولو فرصت ولري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د کوچنیانو د ژوند په تغییر او هغوی ته د ښه چاپیریال رامنځته کولو په برخه کې یې پرمختګ کړی دی. اعلامیه په افغانستان کې د کوچنیانو د ژغورلو په برخه کې هغو ګامونو ته اشاره کوي چې د څو کلونو په اوږدو کې عملي سوي دي. د بېلګې په توګه په 2011 کال کې افغانستان په دې اړه کاري پلان لاسلیک کړ. په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کوچنیانو د استخدام د مخنیوي پلان لاسلیک کړ. په 2015 کال کې د عمر د ارزونې د ملي لارښود تایید وکړ او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د قانون په عملي کېدو سره په امنیتي ځواکونو کې د کم عمر کوچنیانو ګمارل جرم وباله. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خزر د پاریس په کانفرنس کې د افغانستان د استازي ګډون وستایه او وی غوښتل چې د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره باید نور جدي ګامونه هم پورته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په 2018 کال کې ملګرو ملتونو راپور ترلاسه کړ چې تر 1200 ډیر ماشومان په جګړو کې په دندو ګمارل شوي دي. په 2018 کال کې 3,521 ماشومان په جګړو کې تلفات لیدلي چې له دې ډلې 903 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 2,509 کسان یې ټپیان شوي دي. دا شمېر د 2015 کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. د همدې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواو له لاسه 50% کوچنیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د پاریس نړیوال کانفرنس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغه لارو چارو لټول دی چې دا فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې هم کتلای شئ. اوس هم ورزو یو راپورټ چې د کانکور په اړه دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی د بایومیټریک سیستم په پلي کولو سره به د کانکور راتلونکي ازموینې شفاف وي. دغه وزارت ویاند فیصل امین د سې شنبې پر اس ازادي رادیو ته ویل تیرو تجربو ته په کتو هڅه شوې چې د کانکور پر روانو ازموینو کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیول شي. کانکور ګډون کوونکي د وړتیا او پر بنسټ د لوړو زده کړو ماسوته لار پیدا کړي. عبادالله هننزی په دې ډول ریپورت جوړ کړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د کانکور په راروانو ازموینو کې به د هر ډول درغلیو او بې ځایه لاسوهنو مخه نیسي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کانکور د ګډون کوونکو بایومیټریک کېدلو سره به هیڅوک د دې چانس پیدا نه کړي چې د بل چا پر ځای ازموینه ورکړي او یا هم کومه بله درغلي ترسره کړي. ښاغلی امین ادعا کوي چې د کانکور راروانه ازموینه به سل په سلو کې شفافه وي. دای وایی دا افغانستان دا لوړو زده کړو په تاریخ کې د بایومیټریک سیستم په پلي کولو سره د لومړي ځل لپاره موږ ادعا کولی شو چې د کانکور د ازموینې شفافیت تضمین کیږي، ځکه د محصل پیژندنه برېښنایي کیږي، څوک درغلي کولی نشي، د ناسمو ګټو اخیستلو ټولې لارې تړل کیږي او هغو کسانو چې د نورو پر ځای ازموینه ورکوله نور یې نشي ورکولی. فیصل امین همداراز وایي د بایومیټریک سیستم سربیره په روان کال کې د کانکور هر ګډون کوونکي ته د پوښتنو یو کتابچه جوړه شوې چې ټول مشخصات یې پکې درج شوي دي او د دې چانس هم نشته چې پوښتنې د بل چا لاسته ورشي. د لوړو زده کړو وزارت تیر کال هم د کانکور په ازموینه کې د یو لړ اصلاحاتو په راوستلو سره ادعا وکړه چې ازموینې شفافې او په ښو معیارونو ترسره شوي دي او د ازموینې ګډونوال هم ترې خوښ وو. که څه هم په تېرو کلونو کې د کانکور د ازموینې د شفافیت په اړه ګڼې انتقادونه کېدل او آن په یو شمېر ولایتونو کې د کانکور ازموینې له سره واخیستل شوې، خو د لوړو زده کړو وزارت ډاډ ورکوي چې دا ځل د کومې درغلۍ او په دغه لړۍ کې د بې ځایه مداخلو چانس نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د کانکور د راتلونکي ازموینې شفافیت ته هیله مند دي، خو وایي چې په افغانستان کې دغه سیستم نوی دی، نو ځکه په لومړیو کې به له ځینو ستونزو سره مخ وي. دغه کمیسیون غړی عبدالقادر قلاتوال وایي
دا پروسه نوې ده، کېدای شي په لومړي قدم کې به یو لړ ستونزې له ځان سره تخنیکي ستونزې او نابلتۍ ستونزې او ځینې نورې ستونزې به ملاحظات به ولري، خو په راتلونکي کې به سهولتونه او اسانتیاوې برابر.
ښاغلی قلاتوال وایي له هر څه نه ډېر باید د دغه نوي سیستم مدیریت ته پام او په وخت سره د کانکور د ګډون کوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق الله پتمن وایي تر هغه چې مرکزی سیستم درغلیو ته لاره هواره نه کړي، هیڅوک نشي کولی چې په کانکور کې لاسوهنه او درغلی وکړي. ښاغلی پتمن زیاتوي د لوړو زده کړو وزارت باید یوازې د کانکور پر ازموینو تمرکز ونه کړي، بلکې له کانکور وروسته هم په لومړي سمستر کې هغه کسان تصفیه کړي چې په درغلیو یې د لوړو زده کړو موسسو ته لاره موندلې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا په 400 کې وسلوالو یو محکمې ته د ننوتو هڅه کوله. پولیسو یې مخه نیولې او هغوی ورباندې د لاسي بمونو حمله کړې. په دغې نښته کې د دریو واړو وسلوالو او دوو پولیسو په شمول 9 تنه وژل شوي او 40 تنه پکې ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې منلی. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د سه شنبه په غرمه وسلوالو د پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته نږدې په 40 کیلومتره کې د 400 سیمه پتنګینو میځای کې وی محکمې ته د ننوتو هڅه کوله، خو بریالي نه سول او حملته د محکمې پر لوی دروازه بمې حمله وکړه چې پولیسو تر محاصره ورسته یو پډازو واژه او دوه نور په ځان پسې چاودیدونکو مواد بچاودل او وژل سول. د 400 پولیس چارواکي وایي په پاکستان کې ورسته حمله ته په پام یې د سیمه د مهمو دولتي دفترونو امنیت ټینګ کړی او د محکمې ته چې خلک ورنه نوځي کلکه تلاشي کیږي، خو وايي بردګرو هڅه کوله چې پر یو بل لار محکمې ته نه نوځي، مګر پولیسو یې مخه ونیوله او شاوخوا 15 دقیقې ورسره د ډزو تبادله وسو او هغوی یې ووژل. د مردان د پولیسو مشر اعجاز خان په دې اړه رسنیو ته وویل پولیسو ته مخکې لا پر محکمه د ګواښونو خبرتیا وه، زموږ د معلوماتو په اساس درې ځان وژونکو کچاري ته د ننوتو هڅه کړې. دوی لومړی د لاسي بمونو په وسیله پر دروازه برید کړی، پولیسو ځوابي ډزې ورباندې پیل کړې، درې واړه ځان وژونکي پولیسو ووژل. ویل کېږي چې څلورم تر دروازې د باندې ځان چاودلی دی. پولیس مشر اعجاز خان وایي په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي چې وایي په هغوی کې دوه پولیس اسکر او یو مدافع وکیل هم شامل دی او 15 تنه پکې ټپیان شوي چې وایي په هغوی کې هم شپږ پولیس اسکر او نور عام خلک دي او د درملنې لپاره د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوي دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی رسنیو ته وویل چې د 400 پر محکمې شوې حمله په پاکستان کې د وروستیو ترورستي بریدونو د لړۍ یوه کړۍ ده او تور پورې کوي چې تر شا یې هماغه وسلوال دي چې په افغانستان کې خوندي
پناځایو نه لري ټول پاکستان دا مهال د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دی او د وسلوالو بریدونو کومه لړۍ چې پیل سوې په سیون شریف لاهور مخکې په پېښور او اوس په چارسده کې حمله وسوه د دې ټولو پیښو تنظیمونکي د افغانستان په سرحدي سیمو کې ناست دي چې د پاکستان پوځ یې په ضد د عملیاتو پرېکړه کړې او کوي د دې برید مسؤلیت له پاکستاني طالبانو جلا سوې ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستی دی د اسد منصور په نامه تن چې ځان د دې ډلې ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله یې هم د غازي عملیاتو برخه ده د یادونې وړ ده چې له تېر یوه کال راهیسې محکمې یا عدالتونه هم د وسلوالو لخوا په نقشه کېږي د تېر کال په مارچ کې هم د چارسدې په شبقدر کې وسلوالو پر ځایي محکمه برید کړی وو چې په نتیجه کې اوولس تنه وژل شوي وو
مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه زه صفي الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم اوس مصطفی صدیقی راغلی سټوډیو ته څو وروسته نیم ساعت دری پروګرام وړاندې کی
بله تشکر از شما سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم اینم از تازه ترین های ما ده ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور افغانستان آیا خانه عبدالرشید دوستم محاصره شده است اصل ماجرا را از قماندان گارنیزون کابل پرسیده ایم تازه ترین ها را به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت در مسائل جهان یک جنرال اردوی آمریکا مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ به شما میگوییم که او کیست با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردیم اما اکنون جاوید نعیمی با تازه ترین خبرها با شماست
سرخط های ادامه محاصره خانه معاون اول ریاست جمهوری این محاصره تا هنوز پایان نیافته است رئیس جمهور غنی امروز با شمار سناتوران آمریکایی دیدار کرد و در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان 8 تن کشته شدند مشروع خبرها محاصره خانه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که از صبح امروز آغاز شده بود تا هنوز ادامه دارد نیروهای امنیتی افغان تمامی مسیرهایی را که به خانه عبدالرشید دوستم در منطقه شیرپور کابل راه دارند برای رفت و آمد از صبح امروز بستند اما گلنبی احمدزای قماندان گارنیزون کابل امروز به رادیو آزادی گفت این یک اقدام برای تلاشی و تصفیه منطقه شیرپور است
ما خود دوامدار من حیث مسئولیت گارنیزون کابل کوشش داره ساعت مثلا به نوبت با اساس اطلاعات و راپورهایی که موجود میشه او را مورد تفتیش و مثلا ارزیابی قرار بده که با موی اساس ساعت شیرپور این قسمت ها برای فعلا مطلوب و مورد تفتیش و تلاشی قرار داد
همزمان با این احمد اشتی ولی پیشین جوزجان ادعا میکند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت 9 تن از افراد معاون اول ریاست جمهوری خانه او را محاصره کردند نزدیکان جنرال دوستم میگویند اقدام امروزی به هدف محاصره خانه معاون اول ریاست جمهوری صورت نگرفته و نیروهای امنیتی برنامه های خودشان را دنبال میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. رئیس جمهور اشرف غنی چاشت امروز با شمار سناتوران آمریکایی در ارگ دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری هر دو جانب روی مسائل امنیتی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تحصیلی بحث و گفتگو کردند. در این دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، محمد علی فتمر مشاور امنیتی ملی و شمار دیگر از مقام‌های افغان حضور داشتند. تفاهم‌نامه آغاز طراحی و مهندسی پروژه تاپی امروز در حضور رئیس جمهور میان ترکمنگاز و یک کمپانی جرمنی امضا شد. محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت هدف پروژه تاپی نه تنها انتقال گاز از ترکمنستان است بلکه یک دهلیز اقتصادی میان چهار کشور یعنی افغانستان، هند، ترکمنستان و پاکستان به شمار می‌رود. امروز واقعا زمان خوشی است که با امضای تفاهم‌نامه آغاز کار انجینری این پروژه ملی و منطقه‌ای یک گام فراتر می‌گذاریم و موفقانه این تفاهم‌نامه را امضا می‌کنیم. در همین حال مراد امانوف رئیس شرکت تاپی لیمیتد در نشست خبری امروز تاکید کرد که پروژه تاپی نه تنها سود اقتصادی دارد بلکه باعث پیشرفت اقتصاد و ثبات اجتماعی در منطقه نیز خواهد شد. نزدیک به 5 ماه پیش تفاهم‌نامه پروژه تاپی میان افغانستان، ترکمنستان، هند و پاکستان امضا شد. و تیم کرکت زیمبابوه در دیدار امروز با کرکت بازان افغان با تفاوت 3 رنز برنده شد. نخست زیمبابوه بیتینگ کرد و توانست 129 رنز بگیرد. با به این ترتیب هدف برای افغانستان 130 تعیین شد. اما تیم کرکت افغانستان در اوور 28 پیش از رسیدن به هدف تمام بازیکنانش را از دست داد. این هم از منطقه و جهان. در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 8 تن کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشات در حمله امروز که در منطقه تنگی 400 صورت گرفت 3 تن دخیل بودند. سهیل خالد یک مقام پلیس محلی در 400 در مورد این رخداد به خبرنگاران گفت:
یه ایریا سنسیتیو تا اور پوره
این یک منطقه حساس است. تمامی محکمه های محلی و تمامی ایالت وضعیت اضطراری اعلان کردند. امروز ما نیروهای بیشتر را به مناطق حساس خصوصا محکمه ها مستقر می سازیم. سرک ها مسدود خواهند بود و ما به عملیات جستجو در مناطق همجوار ادامه خواهیم داد. بر اساس گزارش ها پلیس دو حمله کننده را در جریان درگیری مسلحانه کشت و یکی دیگر آنها توانست تا بم های بسته به بدنش را منفجر سازد. گروه جماعت الاحرار مربوط طالبان با نشر یک اعلامیه مسئولیت حمله امروز را پذیرفته است. رهبر مذهبی ایران اسرائیل را یک کشور با هویت جعلی خوانده و ایجاد آن را یک صفحه ناپاک تاریخ عنوان کرده است. آیت الله علی خامنه ای امروز در کنفرانس بین المللی حمایت از قیام فلسطینی ها علیه اسرائیل گفت که آن کشور با توطئه فرامنطقه ای تشکیل شد اما صفحه تاریخ پاک خواهد شد.
این غده سرطانی از هنگام آغاز مرحله ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده. درمان آن نیز باید مرحله ای باشد که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اهداف مرحله ای بسیار مهمی را محقق سازد.
تا حالا اسرائیل در این مورد واکنش نشان نداده، اما در گذشته مقام های این کشور اظهارات مقام های ایرانی را نگران کننده خوانده و آن را تهدید برای منطقه دانستند. و رئیس شرکت هوایی تاجیکستان سامان به خاطر لغو پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند برکنار شده است. سامان یار امروز گفت که علیشه رستموف و چندین تن از همکارانش پس از یک تحقیق که آنها نتوانستند اسناد را به موقع به میدان هوایی تاشکند بسپارند تا پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند دیروز از سر گرفته می شد از وظایفشان برکنار شدند. پس از سال 1992 میلادی یعنی در 25 سال گذشته هیچ گونه پرواز مستقیم میان دو پایتخت وجود نداشته است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حضور نظامیان افغان در اطراف خانه عبدالرشید دوستم در کابل رئیس دفتر او میپرسد.
در مورد از اینکه میگه آنها معاصره است، لطفا شما با مسئولین امنیتی صحبت بکنید که یک خط داره آنه.
ما با قماندان گارنیزیون کابل صحبت کرده ایم و اصل ماجرا را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. چرا سیستم بایومتریک در امتحان کانکور شفافیت بار خواهد آورد؟ یک مقام وزارت تحصیلات عالی میگوید.
چون هویت محصل دیگه الکترونیکی شد میشه، کسی تزویر کرده نمیتونه، تقلب کرده نمیتونه، سوء استفاده ها تمامه، اما راهاش بسته میشه.
و در تازه ترین های جهان میشنوید که یک جنرال اردوی امریکا مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ شده. او در افغانستان هم بوده. به شما میگوییم که او کیست. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بشنویم که به دنبال جابجا شدن ده‌ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور، گارنیزیون کابل این را یک برنامه امنیتی در ساحه شیرپور کابل عنوان می‌کند. گلنبی احمدزی قمندان این گارنیزیون چاشت امروز به رادیو آزادی گفت تصفیه و تلاشی در این ساحه ادامه دارد. همزمان با این احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا می‌کند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت 9 تن از افراد معاون اول خانه او را محاصره کرده‌اند. جاوید حسن‌زاده از کابل می‌لزد در استیدیو است و جزئیات بیشتر در این مورد با ما و شما به اشتراک میگذارم. حسن زاده صاحب بفرمایید.
یک منبع دولتی میگوید که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور تا زمانی که دوسیه‌اش در مورد ادای احمد خانش چی بررسی نشده حق ندارد که وارد دفتر کارش گردد. این منبع دولتی گفت که به همین هدف نیروهای مربوط به گارنیزون امروز در کابل در نزدیکی خانه او جابجا شده بودند. در این حال چند دقیقه قبل در فضای برخی از مناطق مرکزی شهر کابل هلیکوپترهای نیز به پرواز درآمدند. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این مورد بعدن گارنیزون کابل نیز اعلامیه را منتشر خواهد کرد. به همین منبع به گفته همین منبع نیروهای امنیتی در این تلاشند تا 9 تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم را که از سوی لوی سارنوالی حکم بازداشتشان به نیروهای امنیتی صادر شده است برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر سازند. اما برخی گزارش‌های ناتایید شده هم موجود است که گویا معاون اول ریاست جمهوری در برابر بازداشت محافظینش مقاومت می‌کند. صبح امروز در منطقه شیرپور شهر کابل شماری از نیروهای امنیتی در برابر خانه عبدالرشید دوستم جابجا شده و راه های منتهی به خانه وی را مسدود کرده بودند. گلنبی احمدزاده قماندان گارنیزون کابل به رادیو آزادی گفته بود که در آنجا یک برنامه امنیتی است، اما در مورد این برنامه وضاحت بیشتر نداد. اما احمد خان ایشچی والی سابق جوزجان به رادیو آزادی گفت که آقای دوستم تا زمان حق ندارد به دفتر کارش برود که اتهامات وارد شده از سوی وی به صورت درست بررسی نگردد. وی گفت که خانه جنرال عبدالرشید دوستم امروز به همین خاطر محاصره شده بود. برخی منابع امنیتی قبل از این گفتند که پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم در برابر خانه شماری از افراد مسلح را جابجا کرده که از این بابت مسئولان امنیتی را نگران ساخته است. بابر فرهمن رئیس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم موضوع محاصره خانه معاون اول رئیس جمهور را از سوی نیروهای امنیتی رد و یا تایید نکرده و میگه که در این مورد باید مسئولان امنیتی صحبت کنند. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور چند قبل از سوی احمد خان ایشچی والی سابق جوزجان متهم شده بود که وی را لتوکوب کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. جنرال عبدالرشید دوستم با وجود چندین بار فرستادن جلب و سوی لوی سارنوالی در این مورد به تحقیق حاضر نگردید. جابجا شدن نیروهای امنیتی باشندگان در نزدیکی خانه جنرال عبدالرشید دوستم را نیز نگران ساخته و آنان ترس دارند که مبادا کدام حادثه امنیتی به وقوع بپیوندد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
و بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سیلاب های ناشی از برف و باران های اخیر شب گذشته جان چندین تن را در ولایت بادغیس گرفت. این را سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت. از آسیب مالی هم گزارش شده. این همه در این گزارش که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
عبدالظاهر بهان سخنگوی والی بادغیس میگد به اثر فرو ریختن سقف یک خانه مسکونی 8 تن در ولسوالی بالامرقاب جان دادند. او گفت قربانیان دیگر از ولسوالی های قادس و آبکمری این ولایت هستند. آقای بان همچنان گفت نزدیک به 30 خانه مسکونی تخریب شده است و بیش از 23,000 رسمواشی نیز تلف گردیده است.
در صورت کل به شما گفتم میتونم که در ولایت بادغیس در سر برفباری های اخیر 12 تن جانهای خود از دست دادن که در جمع از اینها 3 تن خانم است، 1 کودک است که در ولسوالی های آبکمری، قادس و بالامرغاب میباشد. و در صورت کل به شما گفتم میتونم که در 5 ولسوالی ولایت بادغیس به تعداد 23,500 مواشی هم از بین رفته.
سیلابای اخیر در ولایت هرات هم خسارات را به دنبال داشته است. عبدالحمید مبارز حمیدی مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی در صحبت با رادیو آزادی گفت
این صد خانواده تا اول تصدیق شده که قسمان و کلا آسیب دیده و خسارمند شده. عمدتا خسارات به تمرکز داشته بر زمینای زراعتی و باغ‌ها و کانال‌ها و سربندها و جویبارها. در حدود بیش از 5,000 جریب زمین در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات که عمدتا گذره و پشتون زرغون متاثر از این هستند آسیب دیدن. تیم های امداد رسان ریاست مبارزه با حوادث 24 ساعت اولیه حادثه اضافه تر از 1,000 نفر از دو منطقه در ولسوالی گذره بیرون کردند.
در رویدادهای مشابه دو شب قبل ستن از باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادکیس نیز جان دادند. ریزش برف و بارانهای اخیر نسبت به سالهای گذشته در ولایت غربی افغانستان بی پیشینه خوانده شده است. آنطوری که مقامات محلی در ولایت شمال غربی بادکیس میگویند ریزش برف یک هفته اخیر بین 70 تا 80 سانتی تخمین شده است. شدت این موضوع شارای هرات بادکیس و هرات غور را بروی ترافیک مسدود کرد. اما حالا مقامات امنیتی در غرب افغانستان میگویند از دو روز به این سو شاراه ولایات غربی بروی ترافیک باز شده و مردم میتوانند در آن رفت و آمد کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در جوزجان هم برف و باران مشکل آفریده. مقام‌های محلی میگویند بیش از 100 خانه ویران شده و صدها حیوان خانگی هم تلف شدند. عالم رحمانیار موضوع را از شبرغان دنبال کرده، در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
رحمت الله یک تن از مالداران ولایت جوزجان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی از محل صحبت می‌کرد، گفت صدها رسم واشی آنها که در منطقه باینگور خواجه گوگردک در برف گیر مانده در حال تلف شدن است. وای میگوید در همین حال سایره شکیب ولسوالی فیض‌آباد با تایید این خبر میگوید که ارقام تلفات مواشی در آن ولسوالی از روز گذشته به این طرف به نهایت بالا رفته و هر دقیقه افزوده می شود. خانم شکیب گفت برای فعلا بیشتر از 2000 رأس مواشی در مربوطات ولسوالی فیض‌آباد جان داده است. ولسوال فیض‌آباد می گوید مالداران این ولسوالی از نبود مواد خوراکی حیوانی ابراز نگرانی کرده، گفتند که اگر به زودترین فرصت به مشکلات آنان رسیدگی نشود احتمال تلفات بیشتر حیوانی می رود. در همین حال محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت که یک هیئت به همین منظور توظیف کردیده بعد از سروی برای مالداران متضرر کمک صورت می گیرد. ولایت های جوزجان، فاریاب و سریپل شامل ولایت هایی است که در 3 روز اخیر شاهد برفباری سنگین و بی سابقه بوده است که تا اکنون برای متضررین این برفباری ها از سوی دولت کدام کمک صورت نگرفته است.
گزارش بود از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفاً چشم دیدهایتان را از محلهایتان با ما در میان بگذارید، یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید که شماره از شنوندگان می کار کردن.
از پیام‌های شما،
ما مردم کوهستانیم، یک پاید کوتل ما ورمور بند، مرادت و نسای ما بند، چکم مواشی گری برف، هیچ کس یاد بازخواست و کمک و همکاری نیه، دولت نیه، هیچ کس نمیکنه.
سیف الدین، ولایت سمنگان، ولسوالی دره‌صوف، قریه لبابی، به توسط 2500 دانه میدمال به شمول گاو گسپن رزگر دیده به توسط برفباری.
بنده از ولایت دایکنده تماس گرفتم. مدت یک هفته می شود بارندگی های زیاد باعث خرابی و ویرانه های خانه های مردم گردیده.
برخوان از ما ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه چهارشمی بیش از 70 سانت برف زده. تمام راهای ولسوالی قیصار نزدیک 2.5 سانت قریه داره، تمام راهایش در ولسوالی بسته شده، ولسوالی قیصار هم بسته شده با مرکز ولایت فاریاب.
راه‌های مواصلاتی ارتباطی ولسوالی‌های ولایت دایکنده با مرکز ولایت و مرکز پایتخت تقریبا 3 هفته می‌شود راه‌های ولسوالی‌ها کاملا مسدود است.
تشکر از پیام‌های صوتی که به ما فرستاده اید. منتظر پیام های بیشتر شما هستیم.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک جنرال اردوی امریکا مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ شده و در افغانستان هم بوده. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. اما حالا بشنویم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأثیر عمیقش را نسبت به مرگ ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد ابراز کرده و مرگ او را ضایعه بزرگ برای پالیسی خارجی روسیه خوانده است. منشی عمومی ملل متحد چورکین را یکی از شخصیت‌های مؤثر در شورای امنیت ملل متحد در یک دهه گذشته خوانده است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که زرغونه منگل تهیه کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مراتب تسلیتش را به خانواده ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد ابراز داشته است. چورکین دیروز به طور ناگهانی در نیویورک درگذشت. پوتین در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز در وبسایت کرملین منتشر شد، مرگ ویتالی چورکین را یک ضایعه جبران ناپذیر برای پالیسی خارجی روسیه خواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چورکین 64 ساله را یک بخشی از زندگی خود خواند. لاوروف گفت به یاد دارد که وی و چورکین با هم یک جا در اوایل 1990 به حیث معاونین وزارت خارجه روسیه تعیین شدند. وانگ یی وزیر خارجه چین ویتالی چورکین را یک دیپلمات برجسته روسی خواند که برای گسترش همکاری ها بین روسیه و چین در ملل متحد و دیگر صحنه ها کار زیاد را انجام داد. آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد با نشر اعلامیه از دانایی، مهارت‌ها و دوستی چورکین ستایش کرد. گوترس گفت در بیش از یک دهه ویتالی چورکین یکی از شخصیت‌های مؤثر در شورای امنیت ملل متحد بود. لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد دیروز در رابطه با مرگ چورکین چنین گفت:
I would like to offer on behalf of all of us our deepest condolences to the
country. وی میگوید میخواهم به نمایندگی از تمام ما تسلیت عمیق ما را برای روسیه، حکومت آن کشور، ماموریت روسیه در اینجا در ملل متحد و از همه بیشتر به همسر و دو فرزند ویتالی چورکین ابراز نمایم. و یک همکار عزیز همه ما و یک دیپلمات متحد به کشورش بود. او یکی از بهترین انسان‌هایی که می شناسیم بود و می خواهم به بزرگ داشت از خدمات وی در اینجا لحظه سکوت اختیار نماییم. پس لطفاً به پا خیزید. چورکین در اپریل سال 2008 به حیث نماینده روسیه در ملل متحد تعیین شده بود و امروز سه شنبه 65 ساله می شد. ویتالی چورکین پیش از این به حیث سفیر روسیه در کانادا و بلژیم و به حیث نماینده خاص کشورش در ناتو کار کرده بود.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتر.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 مشنوید. حالا بشنویم که رئیس جمهور آمریکا یک جنرال اردو را به حیث مشاور جدید امنیت ملیش انتخاب کرده است. این گزینش بعد از استعفای مایکل فلن از این سمت صورت می گیرد. بیشتر زرغون منگل به شما می گوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در فلوریدا اعلان کرد که بریگ جنرال اچ آر مکماستر مشاور جدید امنیت ملیش خواهد بود. مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ مایکل فلین هفته گذشته با کنار روی از این سمت وادار شد. این کار به دلیل آن صورت گرفت که فلین در مورد صحبت‌هایش درباره تحریمات بر روسیه با سفیر آن کشور در واشنگتن و معاون رئیس جمهور آمریکا معلومات نادرست داده بود. ترامپ دیروز در جریان صحبتش با خبرنگاران در فلوریدا مکماستر را متخصص بخش مبارزه علیه تندروان خوانده و گفت وی دارای بهترین تجربه و بهترین دانش است. وی میگوید او تجربه خوب و استعداد عالی دارد. من در دو روز گذشته در مورد وی زیاد مطالعه کردم. به فهم و دانایی که وی با دیده بلند نگریسته می شود. ترامپ برای کرسی‌های مهم نظامی حکومتش به جنرالان اولویت داده است. مکماستر که در جریان این اعلان ترامپ لباس نظامی بر تن داشت، با دو جنرال دیگر یعنی جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر داخلی آمریکا کار می‌کند. مکماستر 54 ساله پیشنهاد کرسی مشاور امنیت ملی را یک امتیاز خوانده و در فلوریدا به خبرنگاران گفت:
I just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation.
من میگویم این یک امتیاز بزرگ است که بتوانم به خدمت به ملتم ادامه دهم. من از شما به سبب دادن این فرصت برایم ابراز سپاس می کنم. تا حد توان تلاش خواهم کرد که منافع ملی مردم آمریکا را به پیش برده و از آن حفاظت کنم. مکماستر در جنگ اول خلیج و جنگ های افغانستان و عراق هم وظیفه اجرا کرده است و یک عالم امور نظامی عنوان می شود زیرا در بخش تاریخ نظامی تخصص دارد و نویسنده هم می باشد. ترامپ گفت بریگ جنرال کیت کلر سرپرست مشاور امنیت ملی حال به حیث رئیس اداره امنیت ملی آمریکا وظیفه اجرا می کند.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با عملی شدن سیستم بایومتریک امتحان آینده کنکور شفاف برگزار خواهد شد. فیصل امین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با توجه به تجارب تلاش می شود تا از هر گونه تقلب در امتحانات پیشرو جلوگیری شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اطمینان می‌دهد که در امتحان کنکور پیشرو جلوی هر گونه تقلب و دستبرد را خواهند گرفت. فیصل امین سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با بایومتریک شدن اشتراک کنندگان امتحان کنکور هیچ کس نخواهد توانست تا به جای کس دیگر امتحان دهد و یا هم کدام تقلب دیگر را انجام دهد. آقای امین ادعا می‌کند که امتحان کنکور پیشرو 100% شفاف خواهد بود.
با تطبیق بایومتریک در تاریخ تحصیلات عالی افغانستان برای نخستین بار ما میتونیم که ادعا کنیم که 100% شفافیت کنکور تضمین میشه، چون هویت محصل دیگه الکترونیکی شو میشه، کسی تزویر کردن نمیتونه، تقلب کردن نمیتونه، سوء استفاده ها تمام امو راهش بسته میشه، افرادی که ایوازی امتحان میدادن دیگه ایوازی امتحان نمیتونن دادن.
فیصل امین همچنان میگوید بر علاوه سیستم بایومتریک برای هر اشتراک کننده کنکور در سال روان یک کتابچه سوالات ساخته شده که تمام مشخصات در آن درج است و این فرصت وجود ندارد که سوالات در اختیار کس دیگری قرار گیرد. وزارت تحصیلات عالی سال گذشته نیز خبر داده بود که برخی اصلاحات را در امتحان کنکور وارد کردند که نظر به ادعای این وزارت امتحان به گونه شفاف و با معیارهای خوب برگزار شد که مورد قناعت اشتراک کنندگان قرار گرفت. هرچند در سالهای گذشته نسبت به شفافیت در پروسه امتحان کنکور انتقادهایی وجود داشت و حتی در برخی ولایت‌ها این امتحان دوباره برگزار شد، اما حالا وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهد که این بار فرصت دستبرد و تقلب در کنکور وجود ندارد. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امور تحصیلات عالی ولیسی جرگه هرچند از شفافیت در امتحان پیشرو خوشبینند، اما میگویند کار گرفتن از سیستم بایومتریک در امتحان کنکور افغانستان جدید است و شاید در ابتدا با برخی مشکلات روبرو شود. عبدالقادر قلاتوال عضو این کمیسیون میگوید به خاطر که این پروسه جدید است میتواند در قدم اول بعضی مشکلات تکنیکی و برخی مشکلات دیگر را به همراه داشته باشد، اما در آینده میتواند سهولت های را هم به میان بیارد. آقای قلاتوال میگوید باید در بخش مدیریت سیستم جدید بایومتریک در کنکور افغانستان توجه شود و همچنان به مشکلات اشتراک کنندگان کنکور به موقع رسیدگی شود. از سوی دیگر صدیق الله پتمن معاون پیشین وزارت معارف میگوید با عملی شدن سیستم بایومتریک تا زمانی که از طریق سیستم مرکزی زمینی تقلب فراهم نشود هیچ کس نخواهد توانست تا در پروسه کنکور دست برد و یا هم تقلب انجام دهد. آقای پتمن همچنان میگوید وزارت تحصیلات عالی باید تنها به امتحان کنکور تمرکز نکند، بلکه باید بعد از امتحان از سمستر اول کسانی را تصفیه کند که از طریق تقلب به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های شما. مریم سادات از میدان بردک از پاکستان خواسته که راه تورخم را بروی مسافرین باز کنه و گفته که مردم با مشکلات زیاد روبروستن. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیام کوتاه خود نوشته که پروژه تاپی برای افغانستان اهمیت اقتصادی زیاد دارد. و وفا از بالا مرغاب نوشته که مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. تشکر از پیام هایتان. و با این رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی این امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. وقتتان بخیر.